دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغ لاست وایو. په خبرونه کې د ژوند رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتا سیورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ هم لیکلی دی د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره هملته شریک کړئ. خب پوره تفصیل راته ولیکئ او وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې د صوبې په پښتون مېشته سیمه کې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه له تهران وضاحت غوښته او د امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. دا غوښتنه د اپریل پر 4مه په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په اړه بلل شوې غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال راډیو ته وویل
نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دې ودرېږي. د دې معلومات وشي، تحقیقات وشي، جوډیشل کمیشن دې جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 6مه په سنځاوي کې د شپږو لیوزو تر وژل کېدو وروسته پیل سوې پرتله هم دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګواښ کړی دی چې که تحریک انصاف د اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو حکومت به یې ورختم کړي. نوموړي د اپریل پر 4مه د سند په خدابخش ګړی کې د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تلین غونډې ته په وینا کې ویل حکومت غواړي چې اتلسم آئینی ترمیم ختم کړي.
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سیند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون له وجې وفاق دیوالیه شوی. زه وزیر اعظم ته خبرداری ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو.
بلاول بټو زرداری د سرګندونی پر داسې محل کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 1.5 ویلي وو چې اتلسم آئینی بدلون وفاق دیوالیه کړی دی. خو وروسته بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي وو چې حکومت د دې آئینی ترمیم د ختمولو هیڅ نیت نه لري. د جنوبی وزیرستان په لدا سیمه کې د مځکې لاندې بم په چاودنه کې یو شزه ژوبل شوې ده. د سیمې یو انځامي چارواکي د نوم نشدلو په شرط مشال رادیو ته وویل دا پیښه د اپریل پر 4مه په کورم ګرړي کلی کې شوې ده. د ویل د دې شزې پښه ژوبل شوې او روغتون ته رسول شوې ده. په جنوبی وزیرستان کې اکثره د مځکې لاندې بمونو چاودنې کېږي چې پکې تر اوسه لږ تر لږه 95 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې چاودنو کې وخت پر وخت امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوړي. تر مځکې لاندې بمونو پر ضد ولسي مظاهرې هم شوې دي او د پاکستان پوځ وایي چې له سیمې څخه یې د بمونو پاکولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا د اپریل پر 4مه په جارسوي نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف نوم یې د هغو کسانو له لیست څخه ایستلی چې بهر هیوادونو ته سفر نشي کولی. تر دې وړاندې د مارچ پر 26مه د لاهور های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ د شاباز شریف پر درخواست د اورېدنې پر وخت د نوموړي نوم له دې لیست څخه د ایستلو امر کړی او بیا وروسته وفاقي کابینې هم د دې منظوري ورکړې وه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د عدم تشدد د فکر مخکښ مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مزار بیا رغوري چارې پیل سوې دي. د ننګرهار د والی دفتر تیر مازګر په یو بیان کې ویلي چې د باچا خان د مزار د بیا ودانۍ کار پرون پیل سوی او دا چارې به د 50 میلیون افغانیو په لګښت په یو کال کې بشپړ شي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلی د پیښې په اړه له تهران وضاحت غوښتی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اپریل پر درېمه د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ورباندې ایرانیو سرتیرو ډزې کړې وې. د وزارت ویان صبغت الله احمدي د اپریل پر څلورمه مشال راډیو ته وویل په پیښه کې د یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس افغانان ژوبل شوي دي. تهران رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایراني ځواکونو د 2018 کال په سپتمبر کې هم په فارس ولایت کې د 15 افغانان ویشتلي او وژلي. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر څلورمه په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناسته وروسته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل د سولې هر هوکړه باید دا باوري کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
The presence of international forces is part of this negotiation.
د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. ناټو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو.
نموړي دا هم ویل چې د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې به د وروستیو کلونو لاسته راوړنې نه ضایع کیږي. په ناټو کې د شریکو امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې پر اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. ترکیې په سمدستي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څرګندونو نیوکې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د هغه د ترکیې سیال مولود چاویچوغلو تر پر لیدو کتوې کړې وې. دې مشرانو د ناټو د اویایمې کالزې په اړه د جوړ شوو مراسمو په څنډه کې سره لیدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکیې سیال ته خبرداری ورکړی چې که په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباکونکو پایلو سره مخامخ سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی او ویل دي چې په دې کې هغه څه نه دي بیان شوی چې په غونډه کې پرې بحث شوی وو. ترکیې او امریکا په دې اړه د یو کاري ډلې پر جوړولو هم سلا نه سو چې د ترکیې له خوا له روس څخه د توغندیو د نظام اخیستلو مسله هواره کړي. امریکا او ناټو د دې مخالفت کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال راډیو پر اپلیکیشن باندې اوریدلی شئ چې تاسو یې له اپ سٹور او گوگل پلے څخه وړیا مفت ڈاؤنلوڈ کولای شي. د بلوچستان ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په پښتون مېشته سیمو کې نامنیو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. د سنځاوي پرلت لا هم روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ګواښ کړی دی چې که حکومت اتلسم آئینی ترمیم ختم کړ نو پر ضد به یې احتجاجي مظاهرې پیل کړي.
یہ وزیر اعظم پٹو شہید کا آئین ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا حکومت ختم کر دوں گا.
پیښور های کورټ د قبایلو د استادانو ټولنې په غوښتنه په صوبایي تعلیمي څانګه کې د هغوی د ورګډولو بهیر درولی دی. یو استاد یې لامل ښیي.
څومره ملازمین دي د دو د تنخواه بندوبست د صوبې نه نشته.
د ناټو مشر ویلی دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو راتلونکي هم له طالبانو سره د خبرو برخه ده.
The presence of international forces is part of this negotiation on our future presence.
لدی سره به تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړي. سندري هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په بلوچستان کې یو شمېر ګوندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون مېشته سیمو کې د وروستیو نامنیو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په دې لړ کې پرون په ژوب کې ګڼګوندیزه غونډه وشوه چې جمعیت علماء اسلام فی وربللې وه او پکې د عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مسلم لیگ، قاف او د ځینو نورو ګوندونو سیاستوالانو ګډون وکړ. په عین وخت کې په سنځاوي کې د مارچ پر 6مه د لیوي ځواک د سرتیرو تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت لا هم روان دی. د بلوچستان حکومت د پرونی ګڼګوندیزې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. ظفر خان معلومات راکوي.
په ټولګندیزه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان صوبې د تعلیم پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل غونډې ته ورغلو ګوندونو د نورو مطالبو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې په وروستیو کې د رامنځته شوې بدامنۍ پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
جنگ زموږ پر دې وطن هم خلک مسلط کول غواړي، نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دې ودرېږي، د دې د معلومات وشي، تحقیقات دې وشي، جوډیشل کمیشن دې جوړ شي او د سنځاوي او د پاکستان او د صوبې ولس دې شي.
د مارچ په شلمه په سنځاوي کې د وسلوالو په ډزو د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوي وو. د پیښې وروسته ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري. پرلتوال هم د پیښې د پلټنو او ځینې ځایي امنیتي چارواکو د تبادلې غوښتنه کوي. په ټولګندیزه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي انور مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د جوب غونډې ګډونوالو د سنځاوي د پرلتوالو سره یووالی او خواخوږي هم څرګند کړ.
حالات موږ بیا دا جرګې کو او دا قبایلی مشران او دا سیاسي پارټي دا موږ یو آواز دي ټولو
د فبروري په 14مه په لورلای کې په یو برید کې د اف سی ځواک دوه سرتیري وژل شوي وو. له دې وړاندې په جنوري کې هم د پولیسو په یو مرکز د برید په نتیجه کې پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د بدامنۍ د پیښو ضد د یو پرلت وروستو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی هم وژل شوي وو. د هغه د وژنې مقدمه د سیمې د پولیسو د یو افسر عطاورحمان په ضد د اپریل په لومړۍ ولیکل شوه. د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې تر اوسه د بدامنۍ په رامنځته شوو زیاتره پیښو کې سرکاري خلک په نښه شوي، خو دا چې عادي وګړي او سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاجونه ولې کوي دا پوښتنه مې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ مخې ته کېښوده. هغه وایي
حالات هغه لیول خرابۍ ته نه دي رسېدلی چې نیکشنې پیښې روانې، نو دا خلک دا وایي چې د دې که اوس مخنیوي نه سیوه نو دا بیا دلته یقینا کم حالات چې په تیر لس پنځلس کاله په فاټا کې تیر شو خلک دا وام لري، دا ویر لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ. دا دلته چې خلک راپورته شوی دغه په دا باره کې
د بلوچستان واکمن ګوند باب استازي د جو په پرونی ټولګندیزه غونډه کې نه و شامل او نه یې د غونډې د مطالبو په اړه دریز مخې ته راغلی، خو له دې مخکې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سنځاوي پیښې په ضد د ولسي احتجاجونو په غبرګون کې په یو بیان کې ویلي ول چې سیاسی ډلې پر دغه پیښه سیاست کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تان دی هله
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې کدا اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه او د هیواد اقتصادي حالت یې سم نه کړ نو پر ضد به پراخ احتجاجي خوځښت پیل کړي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د ګوند بل مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تلین په مناسبت غونډې ته په ویناګانو کې پر حکومت تنقید وکړ او ویل چې د ناسمو تګلارو له وجې اقتصاد لا خراب شوی دی. خو د اطلاعاتو او د خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د پیپلز ګوند د مشرانو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې آصف زرداری او بلاول بوټو زرداری په دې ډول ویناګانو ځان له اعتصابه نشي خلاصولی. احمد الله رپورټ لري.
د سند صوبې په ګړی خدا بخش سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د څلوېښتم تلین په مناسبت جوړې ایوې جلسې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل چې وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې نور په واک کې پاتې شو نو دوی به ملک سل کاله شاته بوزي. د نوموړي وینا وه هغه وخت راغلی زما خویندو او ورونو چې موږ د اسلام آباد مخه وکړو او دوی له واکه لرې کړو. کله نه چې تحریک انصاف په حکومت کې راغلی نو ډالر څلوېښت روپۍ ګران شو، خوراکي شیان نرخونه یو په دوه شول، د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه. خو دوی سره د غریب اولس هیڅ احساس نشته. نو ټولو ته وایم چې تیار اوسئ ځکه چې د دوی کور ته د لیږلو وخت راغلی دی. جلسې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری هم په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وه
کوشش کر رہا ہے
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سیند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدلون له وجې وفاق دیوالیه شوی. عمران خان او د هغې چار چاپیره خلک وپیژنئ، ځکه چې دوی نه صرف د بوټو د آئین بلکې ستاسو د حقونو هم دښمنان دي. زه وزیر اعظم ته خبرداری ورکوم، که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو. د آصف زرداری او بلاول بوټو د وینا په غبرګون کې د اطلاعات و وفاقي وزیر فواد چودري وویل، تقریرونه کولو او دړکې ورکولو له وجې دوی د احتساب نه نشي بچ کېدلی. که نن ذوالفقار علي بوټو ژوندی وي نو د پیپلز ګوند پر ضد به یې د کرپشن احتجاج مارچ اعلان کړی وي. په ګډي خدا بخش کې د جلسې نه وړاندې بلاول بوټو زرداری د مارچ په 26مه د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لړکانې پورې ټرین مارچ هم کړی و.
احمد الله رپورٹ موارد. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف نوم له هیواده د ممنوع الخروج کسانو له لیست یعنی ای سی ای له د ایستلو امر وکړ. وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام د لاهور های کورټ په امر کوي. پر نوموړي له آمدنۍ څخه د زیاتو شتمنیو لرلو تور دی او وفاقي کابینې د احتساب قامی ادارې په وینا نوم په ای سی ای کې اچولی و. سراج ظهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت پورس داخله چارو وزارت په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر محمد شهباز شریف نوم یې بهر ملکونو ته د تک د بندیز یا ایگزیکټ کنټرول لیست څخه ایستلې. له دې وړاندې د مارچ په 26مه نیټه د لاهور های کورټ دوتنی بینچ د شهباز شریف په درخواست د اورېدنې پر وخت د نوموړي نوم د ایگزیکټ کنټرول لیست څخه د ایستلو امر کړی و، چې وروسته بیا وفاقي کابینې هم د دې منظوري ورکړه. احتساب کامی اداری نیب د محمد شهباز شریف پر ضد له آمدنه د زیاتو او ناقانونه اساسو لرلو په مقدمه کې د نوموړي نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې د چولو سفارش کړی و، او دغه دوران نوموړی له وړاندې د کورونو جوړولو په یوه منصوبه اشیانه اقبال هاوسنګ سکیم کې د 14 ارب روپو د درغلیو په تور کې د نیب په حراست کې و، چې کله پرې یادې د احتساب ادارې د زیاتو اساسو تور پورې کړو. مشال ریډیو چې د سیاسي چارو تجزیه کار اسن اسکری نه د داخله چارو د وزارت په دې لو پختل نو هغه اووی په شهباز شریف یوازې تور وو، نو ځکه حکومت دا فیصله وکړه. شهباز شریف تور وو نو ځکه یې د هغوی نوم د دې لیست نه اخوا کړو. خو یوه خبره ده چې کله پرې جرم ثابت شي نو بیا نوم ویستل ګران شي او بیا د عدالتونو ملتیا اخیستل ضروري وي. نو ځینې وخت داسې کیږي چې جرم پرې نوی ثابت شوی او دا وشي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، د قانون مطابق د شهباز شریف نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچول ناسم وو، ځکه چې په نوموړي کوم جرم ثابت شوی نه وو.
د
پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو وخت په وخت په حکومت تور پورې کړي چې د نیب قانون د سیاسي انتقام لپاره کاروي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بیا بیا ویلي چې په دې سیاستوالو دا تورونه د دوی په اقتدار کې دراتلو وړاندې لګول شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یو شمیر ګوندونو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. واکمن تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند د نوماندانو غوراوي کمیټې جوړې کړې دي او جماعت اسلامي د 8 کاندیدانو نومونه هم اعلان کړي دي. د ټاکنو کمیشن وایي له قانون سره سم په قبایلو کې د جولای تر 15مې مخکې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کوي. ظفر خان تفصیل راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره که څه هم د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د قبایلي ضلعو 14 عمومي څوکیو د نوماندانو خوښولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. له باجوړه د تحریک انصاف رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي ګل ظفر په دې اړه بیګا مشال رډیو ته وویل،
د لپاره خو زمونږ پارلماني بورډ قائم شوی، قادری صاحب دی، ارشد داد صاحب دی، مرکزی سیکرټری جنرال او سی ایم کې د کیچې کم دغه بری کې شامل دي، او داغه نوستو چې شیډول اعلان شي نوستو مونږ ان شاء الله ویسه اری سریانه شروع کوو. ان شاء الله تمام حلقو نه الیکشن کوو.
د د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابکوی هغوی هم په قبایلي ضلعو کې د کاندیدانو د نومولو لپاره کمیټه جوړه کړې او د سیمې د خلکو سره یې د رابطې مهم تیز کړی دی.
پنځه رکنی کمیټه د پټای د سینیئر مشرانو جوړه کړه چې باجوړ ضلع، مومند ضلع، خیبر ضلع، ټول ضلع وزیرستان پورې چې دغه یو جایزه واخلي. دا عوام سره د رابطې چې کومه سلسله دغه روانه ده او بیا ډېر زیات فوکس او زمونږ په دې قبایلي علاقه جاتو دي، دغه په مشکلاتو دي، دغه په مسلو دي.
په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې کیږي. جماعت اسلامي ګوند وایي د هغو ضلعو لپاره یې اته نوماندان خوښ کړي دي. د ګوند د باجوړ امیر مولانا وحید ګل بیګا مشال رادیو ته وویل
زمونږ کاندیدات موږ اناؤنس کړي دي، اعلان کړي دي، څه کسان په اولنۍ مرحله کې اعلان کړي دي، درې باجوړ، دوه مومند، درې خیبر او یو وزیرستان کې باندې کار روان دی. هغه هم قریب زر اناؤنس کوو.
نورو سیاسي ګوندونو او په آزاد ډول په ټاکنو کې برخه اخیستونکو هم د ټاکنو لپاره د خلکو سره د رابطې او د نوماندانو د خوښولو کار پیل کړی دی. تیر کال په مئی کې په عین کې د ترمیم وروستو قبایل پر خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شو. د هغې ترمیم له مخې په پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنو وروستو په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د ټاکنو کولو ویل شوي دي. په پاکستان کې عمومي ټاکنې تیر کال د جولای په 15مه شوي چې له هغې را وروستو خواوشا اته میاشتې تیرې شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال راډیو ته غواګیاس د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په تعلیمي څانګه کې د قبایلو د هغې د ورګډولو بهیر درولې دی. های کورټ دا اقدام د قبایلو د ښوونځیو د استادانو ټولنې په غوښتنه کړې. د دې ټولنې مشر وایي حکومت یې د رتبو لوړولو عمل درولی دی او داسې پلان یې هم نه دی جوړ کړی چې په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د تعلیمي څانګې له ورګډولو سره به دوی ته څه ډول مراعات ورکوي. د قبایلو د تعلیم څانګې او واکمن تحریک انصاف سیاستوالان پر دې موضوع څه دریز لري؟ دا پوښتنه اسرارالم مومند را ځوابوي.
په خبر پښتونخوا کې د نوو زمکل شو ټولو قبایلي ضلعو د سکولونو استادانو اتحادیه وایي تر هغو به د قبایلي سیمو تعلیمي څانګه په خبر پښتونخوا هغې کې شاملېدو ته پرېنږدي تر څو چې دوی ته د خبر پښتونخوا د سکولونو د استادانو په څیر مراعات نه وي ورکړل شوي. د اتحادی مشر نصیر شاه د زیارت پر ورځو مشال ډیو ته وویل چې د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د سکولونو د استادانو ترقی وشوي خو د قبایلي هغو ونه شوي. نوموړی وایي تش په نامه صوبه کې زم شوي خو صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو له پامه غورځولي.
زمونږ په دغه انضمام کې چې کومه ایجوکیشن محکمه د ځان نه واړوله، تعلیمي څانګه چې کومه دو ځان واړوله، نو په تعلیمي څانګه کې زمونږ چې څومره ملازمین دي، کدی ټیچر دی، کدی کلسپور دی، نو دو تر اوسه پورې د فیډرل ګورنمنټ چې اسلام آباد سره دی د ټول پوسټونه تر اوسه پورې صوبې ځان نه دي اړولي. زمونږ چې څومره ملازمین دي، د دو د تنخواه بندوبست صوبې نه نشته. د دو چې کومه ترقی ده او د دو سکلونو مخکې چې دا پروګرام هم د صوبې سره نشته. د صوبې چې کومې 15 ضلع دي، د ټولو ترقی چې وي دا په 18 جنوري باندې وشوي. د استادانو زمونږ چې کومه قبایلي اضلاع دي، قبایلي لکې دي، په دا کې چې څومره ملازمین دي، په دا کې د یو کس ترقی مونه شوه، دا ټول پاتې شول.
دا په تاسو کې دا چې د شورو په ورځ د ټولو قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې د مشر نصیر شاه په درخواست پېښور های کورټ د قبایلي سیمو د تعلیم څانګه د خبر پښتونخوا په تعلیم څانګه کې له شاملېدو ودروله. د کیسه اورېدنې پر وخت د استادانو د اتحادیې وکیل وویل چې حکومت د تیر کال د دسمبر په 14مه د قبایلي سیمو د تعلیم څانګه فاټا ډایریکټریټ په خبر پښتونخوا هغې کې د زم کولو نوټس جاری کړ، خو په دې نوټس کې دا نه شوی چې څنګه بعد پخوانی فاټاو د خبر پختونخوا د استادانو د ترقی په شمول نور مرات یو شان کیږي. خو د فاټا تعلیم څنګه چې په جون میاشت کې به په مکمله توګه ختمیږي، د دې مشر هاشم خان وایي که څه هم ځینې ستونزې شته، خو دوی د خبر پختونخوا په تعلیمي څانګه کې په شاملېدو خوشاله دي.
د ادارو د اړولو په وخت دا مسلې وي، خو له وخت تېرېدو سره به د استادانو د ترقۍ په ګډون نورې مسلې حل شي. موږ ته هم اسانه شوه، مخکې به مو له مرکزي حکومت تنخواګانې او نور مراعات اخیستل، اوس به یې نږدې له خیبر پختونخوا حکومت اخلو. نو د دوی دا اندېښنې دومره خاص نه دي.
خو د ټولو قبایلي سیمو د استادانو اتحادیې مشر وایي تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د دوی زده کوونکو ته پر وخت کتابونه ورنکړل او چې بیا یې ورکړل نو هغه اهم زاړه وو چې له وجې د دوی تعلیم اغیزمن شو. بلخوا د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف غړی او د قبایلي سیمو پارلماني استازی اقبال اپریدی وایي د استادانو دغه اندېښنې به ضرور لرې کوي.
ایجوکیشن منسټر سبا نه پات تاریخ باندې خیبر پختونخوا نه قبایلی علاقو ته را روان دي جمرو ته، او په دې کې به 100% د دوی د چې څومره ډیمانډ دي دا به هم پوره کوو. د دوی چې کوم ریکمنډیشن یې په باندې به پیښلیم کوو.
پېښور هایکورټه د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې د خیبر پختونخوا په هغې کې د شاملولو یا نه شاملولو په اړه اورېدنه د اپریل 4 پورې وځنډوله، او د خیبر پختونخوا حکومت ته یې امر وکړ چې د استادانو اندېښنو ته دې خپل ځواب جمع کړي. دا وروسته له هغو ده چې تیر کال قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوي، او حکومت ته د تعلیم او صحت په شمول د نورو ادارو د خیبر پختونخوا په هغو کې د شاملولو کار پیل کړ.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ناټو مشر وایي په راتلونکي کې په افغانستان کې د هغه اتحاد د سرتیرو په موضوع د سولې د خبرو برخه ده. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگتن کې د ناټو ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پای وروسته خبرې اعلان ته ویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له امریکا سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکوي. شنونکي وایي افغان حکومت له ناټو سره ستراتیژیک تړون لري چې ورسره سم به د دواړو خواوو همکارۍ رواني وي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي، او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of this negotiation.
نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به یې پریکړه وشي. ناټو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو، او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او یې ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته له رسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناټو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناټو له غونډې وروسته خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناټو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په پینځو پړاوونو کې خبرې کړي دي، خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. ښاغلي خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي، او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
د احمد تکل رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وس تاسو کولای شئ چې له موږ سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. زه چې فیسبوک ته ګورم نو دلته راته ځینو کسانو خبرونه لیکلي دي، دا به هم زه ولولم در سره به شریک کړم. تاسو هم را سره رابطه کولای شئ، نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
مشال د فیسبوک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے.
مشال راډیو ته غوږیاست. دلته راته محبت خان محبت لیکلی دی چې په کلا سیف الله کې پولیسو په امر باندې د کرایې د کورونو رجسټریشن سلسله پیل شوې ده. وایي دا فرمان تر هغې وروسته شوی و چې او د هغې اپریشن او عملیاتو برخه ده چې په کلا سیف الله کې د ترهګرۍ او د نامنیو د پیښو پر ضد پیل شوی دی. اتل پشتین لیکلی دی چې پرون په بیرمل ولسوالۍ کې افغان ځواکونو په مرغی بازار سره خوا کې چاپه وهلې ده چې درې کسان پکې وژل شوي دي. دی وایي چې دا مسجد دی، د دې به موږ پته ولګو، معلومات پې وکړو چې دا څه کیسه شوې ده. قادر ولی لیکلی دي له پکتیا څخه چې په کوټکی کلی کې د کرکټ ټورنمنټ پیلېږي، ډېر ټیمونه پکې برخه اخلي. همداراز دغه دی د سپورټس په اړه باندې را سره نورو کسانو هم خبرونه شریک کړي دي. لکه وزیر الله نظرخیل لیکلي دي چې د بنو په ریاض پارک کې د سپرلی په نوم ملک ریاض کبډي ټورنمنټ جوړ کړی دی چې پکې اته لوبډلې برخه اخلي، هر مازیګر یوه یوه مقابله کیږي. وی زه هم د کتلو لپاره ورته ورځم. صحیح دی، مننه. نور خبرونه هم را سره دلته شریک شوی دي. زیر محمد سلیمان خیل لیکلی دي چې د جنوبی وزیرستان لپاره مقرر شوی د پولیسو مشر عتیق وزیر نن له خپلو نورو دغو سره کسانو سره سرتیرو سره واڼه ته رسیدلی دی. د دلراج په غږ باندې درته سندره نشرو. مشال راډیو ته غوږیاست. احساس افغان لیکلی دی چې د ښځو د حقونو مبارز او د ملي راډیو تکړه کارکوونکي او د لوی جرګې غړي غوټۍ خاورې د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوې ده. رحیم غلام فاروق لیکلی دی چې په بادغیس ولایت کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه وراړولي دي، تلفات یې وراړولي دي. سمیع الله دیری لیکلی دی چې زموږ علاقې بخشو پل پېښور چارسدر روډ کې د درو بچو پلار د نامعلومو وجوهاتو له کبله وی خپل ځان ایشتلی دی او خودکشي کړې ده. شفیع الله زازی لیکلی دی چې د خرلڅۍ په لاره باندې تر 500 زیات ګاډي ولاړ دي او ټولې سبزۍ پکې خرابې شوې دي. د یوې ظلم هم خپل حد لري. عبدالجبار لکنخیل لیکلی دی چې په ډېره خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې زموږ رښتینی او اتل قومندان بشیر لکن خپل له درو نورو کسانو سره تیره شپه وژل شوی دی. او عمر خان لیکلی دی زله انګو کې اوسې دی، په انګو کې اوسې او دی وی چې د دوابې په سورپل کې نن منګه یو اتلولي پیلو د والیبال ټورنمنټ جوړو چې د ضلع لس غټې لوبډلې به پکې برخه اخلي. او کائنات خان لیکلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلع خیبر دوره کوي او هلته به د امنیتي اقدامات شوي دي. وزیر اعظم نن جمرود ته ورځي او د هغې لپاره په جمرود لوبغالي کې د جلسې انتظام هم شوی دی. بالکل کائنات په دې اړه باندې فرهاد شینواری له اقبال اپریدي سره یو مرکه رالیږلې ده چې په راتلونکي ګړۍ کې به موږ درخپره کړو او خبر به هم پکې واورئ چې عمران خان هلته د شیش لپاره ځي او څه کوي. نور احمد ظفر لیکلی دی چې زموږ په کلي کې یو بد خبر داده چې 60 کلن سړی دریم واده وکړ او موږ پاتې یو. نو ظفر صاحب تاسو سره به زه څه وکړم؟ نو په راډیو مې درته خبر نشر کېدای شي چې څه صورت مورت جوړ شي، څه لاره درته جوړه شي. هیله ده چې واده دې ژر وشي، بیا موږ خبر کړه چې واده دې وشو. بل کس ورته لیکلی احساس افغان چې خوار په هندوستان هم خوار دی، وایي مجرد تباه دی. نو دغسې کیسې دي. برمل ویلفیر اسوسیشن کمیټۍ غړي مصباح پرون شپه په پېښور کې د جنوبي وزیرستان له پارلماني استازي علي وزیر او د جرګې له مشر ګل عالم سره خبرې کړې دي. دا خبر راته طیب وزیر لیکلی ده او د لیکلی دي چې دغه د انګور لړۍ اډې د لار د بندېدو باندې خواشینی ښودلې ده، ځکه چې کابل خیل وزیر چې دی هغه دواړو خوا ته پراته دي او تلی نشي، تګ راتګ نشي کولی. وینن بیا هم په دې مسلې باندې دوی خبرې کوي او یو کېدای شي چې ژر په دې اړه باندې یو لاریون، احتجاجي لاریون نیټه وټاکي او لاریون هم وکړي. او طیب وزیر چې دی د برمل ویلفیر اسوسیشن غړی دی خپله هم. محمد الله عارف وزیر له کراچۍ څخه لیکلی دی چې نن د غبین د مچۍ په ژوند او هنر دغه غبین څنګه جوړی، وی په دې اړه باندې کله کې خبرې وکړي. نو زه ورباندې څه خبرې وکړم؟ د دې لپاره به د مچیو سره رابطه کوو، د هغوی نه به پوښتنه کوو چې تاسو دا غبین څنګه جوړوئ. خو به هر تقدیر په راتلونکي خپرونه کې به زه ځینې شیان راغونډ کړم او دې باندې بیا څه ولیکم، بیا به درسره شریک کړم. نور خبرونه هم دي را سره، دا درسره زه شریکوم. خو د ګلپاڼې په غږ سندره مشال رادیو ته غوګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري او ځینو کسانو لیکلي دي چې زموږ کمنټ نشر کړی. ستاسو کمنټ به هغه وخت زه نشروم چې کله پکې خبر وي، که خبر نه و ستونزه یې نو هغه زه نشم نشرولی. دلته ځینو کسانو د لارو بندېدو او داسې خبرې کړې دي، هغه ستونزو کې راځي، هغه نشو دغه کې نشرولی. شفق خان ځاځي لیکلي دي چې ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ورلد کپ، د کرکټ د ورلد کپ یا د نړیوال جام لپاره د تمرینونو لپاره خپله لوبډله اعلان کړې وي. دغه لوبډله به په تمریناتو لپاره افریقا ته ځي، هلته به تمرینات کوي او ورلد کپ یا نړیوال جام لپاره به تیاری هم نیسي. کائنات تنها لیکلی دي چې زمان نوی شیری ټولګه د مینی کائنات چاپ شوې ده. ستاسو دی مبارکي. نسیم الله ستومان هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په باره کې راته لیکلي دي، دا یوه ستونزه ده، مننه. موږ اکثر ورباندې رپورټونه کوو، مسلسل عمر وزیر ورباندې کوي، سیلاب مسید صاحب ورباندې کوي، هغه رپورټونه تاسو اورئ دلته په دې موضوع باندې. حزب الله منصور لیکلی دي چې ننګرهار زبوګه دلته یو پل دی، سهار راهیسې ورباندې ډېر ګاډي اوښتي دي، لا اوس هم وایي دا لړۍ روانه ده. نو په پله باندې چې وانه وړي، نور ملنګ ورته لیکلي دي ګاډي، نو بیا په چیشي باندې اوړي. صحیح خبره ده. لدې علاوه هم ځینې ستونزې او خبرونه را سره خلکو شریک کړي دي، هغه هم در ته وویل. دا نور به هم زو ګورم دلته د ننګرهار په باره کې یو بل خبر دی د جلال آباد په باره کې. زاولوال لیکلی دی چې پرون په جلال آباد کې په ملی بس باندې په برید کې 15 کسان وی ژوبل شوي وو. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. غزاله جاوید په غږ باندې سندره درته نشرو.
خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے بیا نگر سا سر گر پی ننمی دا زبا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے حال دے چیز بنو میں ماں ٹولوں بر دخ پر جن کتلے فال دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے حال دے چی بنو میں ماں ٹولوں بر دخ پر جن کتلے فال دے میرے گنا بہر شکار سوران جدا دے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے تصویر تئی زگورم زما پتر دے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی جی تصویر تئی زگورم زما پتر دے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی بخو بنو کے لگلے تو لشپا چین بیگا دے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے چی کم طرف گورم رات سورے سورے کیگی سبری دے تیز کنشم ہر ساکی میں اسے گی چی کم طرف گورم رات سورے سورے کیگی سبری دے تیز کنشم ہر ساکی میں اسے گی نک روح میں پبتن کے دیر شبے لپ خوا دے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا دے بے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می
مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ. اوریدونکو، موږ د مشال رادیو ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړی دی، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل، بیا سپیس ورته ورکوئ او بیا ریډیو یا راډیو لیکئ، آر ای ڈی آئی او. دا چې ولیکئ په ایپ سٹور کې، که تاسو د آی فون لرئ یا آی پیډ لرئ، کته کولای شئ ډاونلوډ کولای شئ. همدارس تاسو کولای شئ چې همدغه اپلیکیشن تاسو په ګوګل پلی سٹور چې دی هغې ته ورشئ، هغې کې هم واچوئ. که دا اینډراید سسټمونه لکه سامسنګ لرئ، ایل جی لرئ، داسې نظامونه لرئ، نو له هغې ځایه انسټال کولای شئ. مزدا ځان سره انسټال کوئ، بیا که و پاڼه کوم ځای کې خلاصیږي او نه خلاصیږي، که بندیزي ور باندې او که نه بندیز، د دین علاوه تاسو بس په اسانه سره خلاصولی شئ. په دې باندې هیڅ قسم ستونزه خنډ نه راځي، مسله پې نه جوړیږي. بل په دې اپلیکیشن کې یوه څانګه ده، هلته د کیټګریانو انتخاب تاسو کولی شئ په خپله خوښه. نو ستاسو چې کوم خبرونه، د کومې سیمې خبرونه مو خوښیږي، د کومې سیمې رپورټونه یا ویډیوګان مو خوښیږي، یا مو کوم خپرونې خوښیږي، هغه هلته همغې ځای کې ځان سره ساتلی شئ. بس بیا تاسو کولی شئ چې په اپلیکیشن کې یوازې همغې ځای ته ورشئ، تاسو چې ټاکلی دی، همغې ځای نه خپل رپورټونه راواخلئ، خپلې ویډیوګانې راواخلئ، همغه وګورئ، خپل خپرونې واوري. او په بل کیسه پکې دا ده چې په دې اپلیکیشن کې یو داسې نظام هم موجود دی چې تاسو که انټرنیټ نه هم لرئ، نو آفلاین هم ځینې موضوعات تاسو انتخابولی شئ، بغیر د انټرنیټ نه هم استعمالولی شئ عملته. نو بس اپلیکیشن دی، انسټال کې ځان سره په دغه کې، په ټلیفونونو کې، په آی پیډونو کې، او د مشال رادیو خپرونې مو ور باندې اوري، رپورټونه پې ګورئ، شننې پې ګورئ، د هر څه ور باندې کولای شي. د ضیاءالدین ارمانی لیکلی دی چې 14 اپریل شمالي وزیرستان میرامشاه کې د پی ټی ایم ضلعي جلسه ده، منظور پښتین به ورته وینا کوي. بالکل دا ډېر زوړ خبر شو ارمانی صاحب، دې باندې ډېر څو ورځې وشوې چې دا خبر را روان دی، تازه خبرونه را سره شریکوي. فدا محمد لودین لیکلی دی چې مسلم باغ ماجر کیمپ کې پرون یو کس ځان ایشتلی دی، وژلی دی. صحیح دی، مننه، خوشاله اوسئ. د فرزانی په غږ باندې درته سندره نشرو. بلا